السلام عليكم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل شوه. په پیل کې خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل سمورت په یو څو ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. تبدسل کېده چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب وایي چې د دوو ښځو او یوه ماشوم په ګډون نه کسان په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي او څلوېښت تنه نور ټپیان سوي دي. پیښه په شمالي سالنګ کې سوې ده. ښاغلي یعقوب زیاته کړه، یو مسافر وړونکی بس له کابله د مزار شریف پر لورې روان و چې تېره شپه د خنجان ولسوالۍ په تخت سنګ سیمه کې له سړک واوښت او سیند ته ولوېد. هغه د پیښې علت د بس موټر تیز چلول او تخنیکي ستونزه بللې ده. د طالبانو چارواکي وایي د پاکستاني لوري سره د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د پرانستل کېدو مذاکرات پای ته رسېدلي او ژمنه سوي چې دغه دروازه به سبا دوشنبه سهار د مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصېږي. د طالبانو حکومت د کندهار د بهرنیو چارو ریاست سرپرست ملا عبدالشکور حقانی وایي له پاکستاني لوري سره تر دوه ځلې کتنې وروسته ژمنه ورکول سوي چې دغه دروازه به سبا پرانستل کېږي. د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه د تیر یکشنبه په ورځ د یو نامعلوم کس لخوا په دروازه کې پر پاکستاني سرحدي ځواکونو تر وسلول برید وروسته وتړل سوه. په دې پیښه کې یو پاکستاني پوځي وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وه تر هغو چې قاتل نه وي ورسپارل سوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د ترکیه دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال او عراق کې پر ځینو سیمو حملې کړې چې د کردانو ډلې یې په نښه کړې دي. انقره د کردانو دغه ډلې په استنبول کې د تېرې اونۍ د چاودنې مسؤلې ګڼي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنګي الوتکو د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر مرکزونو او د ولسي خوندیتوب پر قطعاتو حملې کړې دي. اعلامیه په دوام د پوځي عملیاتو په تړاو راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د یو پنځوسمې مادې پر اساس ترکیې دغه عملیات د ځان د دفاع لپاره کړي دي. د استنبول په مرکزي برخه کې د تېرې اونۍ په چاودنې کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل سول او تر اتیا زیات نور ټپیان سول. په ایران کې د مظاهرچیانو خلاف له ځپونکو اقداماتو سره سره د معاصلانو اعتراضونه دوام لري. د بیلابیلو سرچینو د راپور له مخې نن یکشنبه د ایران په څو پوهنتونونو کې معاصلانو د اعتراض په ډول پرلت وکړ. د هغو ویډیوګانو له مخې چې ایرانیانو په ټلګرام او نورو ټولنیزو شبکو کې خپرې کړي، د تهران د طبعي پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي معاصلانو د جنسیتي بیلتون په اعتراض کې یو ځای ډوډۍ وخوړه. د ایران په پوهنتونونو کې نجونو او هلکانو ته اجازه نشته چې یو ځای ډوډۍ سره وخوري. او ټاکل سوي چې په څو ساعتونو کې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور د لوبډلو ترمنځ پیل سي. لومړۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 8:30 بجو پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ سیالي په یوه عربي هیواد کې کیږي. د نړۍ د دوه دورشي هیوادونو لوبډلې په اتو ګروپونو کې ویشل سوي چې په هر ګروپ کې څلور ټیمونه برخه لري. د دې جام د اتلولۍ پایلوبه د دسمبر میاشتې پر 13 نیټه ترسره کیږي. له بلې خوا د فوټبال نړیوال جام په تړاو په یوه خبر کې ویل سوي چې قطر به د نړیوال جام له کوربتو به شاوخوا $200 میلیون وګټي. دا خبره د فیفا مشر جیانی انفانتینو پرون شنبه وکړه. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماشمنې خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري، نن د ماشوم نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي؟
پایمال کړی ده. دا غوښتنه لري چې هر څه ژر زموږ مکتبونه زموږ په مخ پرانیزي.
د ماشومانو له یوې ارواپوهې سره هم غږېدلې یو.
اوس مهال افغان ماشومان کوټې ته، پېښور ته، کراچۍ ته په مزدورۍ پسې ځي. دا چې دوی سره هلته څه تېرېږي، څه روان دي، دا ډېره دردونکې خبره ده.
د کابل اوسیدونکي شکایت لري چې د جمی په درشل کې د برېښنا پرچاوي زیاته سوي
کاس قیمت تل قیمت دا خو یو چراغ هم یو شای نسته چې کینو
په بل راپور کې خلک لا هم شکایت لري چې برېښنایي تذکری په ځنډ ورکول کیږي په پا پاکستان کې د لوی درستیز د کار دوره پای ته رسیدلې او د نوي لوی درستیز د ټاکلو پر سر خبرې کیږي تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته نن د نوامبر میاشتې شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي نو دې چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړې دي په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړې د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره مرسته وکړي دا هم تفصیل
بهارا د اتم ټولګي زکون کې ده بهاري په تیرو دریو کلونو کې د خونځي ترڅنګ په خار کې قلمونه پلورل او خپل 15 کسيزي کورنۍ لپاره به پیسې ګټلې بهاره وی لکه چې د طالبانو حکومت یې پر مخ خونځي بند کړ نو ټول ورځ وی په خار کې کار کاوه خو ادعا کوي چې یو میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر محل ونیول او لشپک شپو زندان ورسته ترې نه ضمانت وخیست چې لدی ورسته به په خار کې کار نه کوي
بیا کارتا اور وګرځیدم او فکر مې کاوه چې دوی به ماته څه ونه وایي خو کله چې کارتا لاړم طالبانو موږ ونیولو وی وهلو او راته ویل چې ولې له کوره راوځي موږ خو کاریګر نه درلوده نو یوه شپه یې په څلورمه اوزه کې بندیانې کړو بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانې کړو بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانې شئ موږ ورته ویل چې موږ څه ګناه لرو څلور شپې په پلچرخي کې پاتې شوو له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وی نو شپږ میاشتې مو بندي کړو نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناستی
د نوموړي د اتعا پاړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د کابل امنی قومندان ویان خالد زدران وپوښت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ بهاره وایي چې شپږو نورو کم عمرنجونو هم له دې سره په خار کې کار کاوه خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کې نیولې د بهاري پلار ناروغ دی او مور له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي خو په تیر یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استاذ محمد اک ایوا د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی د زده کړې وکړي خو لور ته د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورور هر ورځ ښوونځي ته ځي خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوه ګونی چلند هغه ډیر ځوروي
مونږ د دوه کاله د مکتب نه پاتې سو طالبان اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو په دې حال چې د ما ورور هر ورځ مکتب ته ځي او د مونږ حق پایمال کړی ده دا غوښتنه لري چې هر څه زر زمونږ مکتبونه د مونږ په مخ پرانیزي
له 1955 کال راهیسې هر کال د نومبر شلمه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي دا ورځ په دې هدف منزل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي اما په هوای زیات او د ماشومانو پالنه خشي د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتابه لپاره په 1990 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقص ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ لږ شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي
عمردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسل کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي خو نجونې لا هم اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي بلخوا د یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤولې سمورت په یو لوړ ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کېدل منزل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. له مدني فعالې او د ماشومانو د ارواپوهنې له متخصصې رنګیزې نور څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ماشوم نړیوالې ورځې لمانځل څه معنا لري؟
ګوري، افغانستان اوس مهال په ټوله معنا د ماشوم لپاره دوزخ ګرځېدلی دی. دا یوازې د ښوونځیو د محرومیت خبره نه ده، یا دا چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي، پر مخ باندې دروازې تړل شوي دي او هلکان ښوونځیو ته ځي نه. د هلکان ښوونځي هم په مدرسو باندې اړول شوي دي. دا چې هلته څه ورښودل کېږي، څه ورسره کېږي، څه ورسره روان دي، په دې باندې هم څوک خبره نه کوي. او بل دا چې افغان ماشوم اوس مهال د لوږې سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د رپورټ په اساس باندې د ورځې 250 ماشومان سوی تغذیې څخه مري. راغله د ماشوم د کار خبره، د افغانانو اقتصاد په ټپه ولاړ دی، او دا ډیره عادي خبره ده چې کله محالات دغه سی وي د کورنۍ زیاتره غړي په کار کولو باندې مجبوریږي چې بیګا او سبا د پاره یوه ډوډۍ روزي پیدا کړي. اوس مهال افغان ماشومان کوټې ته، پېښور ته، کراچۍ ته په مزدورۍ پسې ځي. دا چې دوی سره هلته څه تیریږي، څه روان دي، دا ډیره دردونکې خبره ده. حالات دي اوس مهال د افغانستان راتلونکی نسل د تباهۍ په لورې روان دي. ماشوم هیڅ ژوند نه لري، نه راتلونکی لري. همدا اوس دوی سره څه روان دي، په کوم ډول رویه ورسره کېږي؟ په افغانستان کې د دوی هر حق تر پښو لاندې دی. دوی کوم حق نه لري، کوم ژوند نه لري. نو په داسې حالاتو کې به ورځ څه ولمنځل شي او څه معنا به ولري؟ همدا ډول د طالبانو پر راتګ سره د کمکۍ نجونو په زور ودونه، په کم عمرۍ کې ودونه هم ښه په درس کې روان دي. نو دا لا بله بدبختي ده چې موږ ورسره مخامخ یو، افغان ماشوم ورسره مخامخ دی.
افغانستان کې د لسیزو په تیرېدو سره بیا هم د ماشومانو وضعیت مثبت لوري ته بدل نسو، ستاسو په نظر علت څه دی؟
هر څه خرابول اسانه دي او بیرته جوړول یې ستونزمن. نو کټ مټ افغانستان او د افغانستان حالات هم دې ته ورته وو. افغانستان د تیرو جګړو د ګاونډیو د مداخلو څخه روغ پاتې نه وو. موږ د جوړېدو په لوري باندې وو. په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې د ماشومانو حالات ډېر ښه شوی وو. موږ د نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب درلود. د افغانانو ماشومانو لپاره هم مادي وی قانون جوړ شوی وو. د کار په اړه یې زخ ډېر ماشومان ښوونځیو ته تلل. د کورنیو اقتصاد مخ پر ښه کېدو وو، یا څه ښه شوی وو. له ماشوم څخه د کار کولو یا د ګټې وټې تمه کمه شوې وه. ماشوم توانېدلی وو چې خپل ماشومتوب او خپل ښوونځي ته تلل یو غوره ژوند ولري. موږ به لا ډېر ښه شي وو، خو بدبختانه د افغانستان د سقوط سره سم بیرته هر څه له منځه ولاړل.
په جګړو کې له ماشومان هم د وړو سرتیرو په توګه کار اخیستل کېږي. دغه راز په جګړو کې ماشومان زیات قرباني کېږي. نړیوال کنوانسیونونو ته د جګړې لوري ولې درناوی نه کوي ستاسو په نظر؟
دغه پوښتنه په خپل سوال لاندې راځي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې هیڅ حکومت یا حکومتداري وجود نه لري، هیڅ قانون نشته. یو جنګي تروریستي ډله په زور راغلې، د افغانستان واکې په لاس کې اخیستی. دوی په د نړیوالو کنوینسیونونو سره څه په اړیکه کې واوس، یا به ژوند ورته پاتې شي، یا به درناوی ورته وکړي. په افغانستان باندې اوس یوه دغسې مذهبي سختریزه ډله چې هغه له خلکو څخه په واقعاً د ماشومانو څخه په ځانګړي ډول د سرتیرو په توګه کار اخلي، اخیستې لا تر اوسه. یو دردونکی حقیقت دا دی چې ګوري، د میرمنو ریاست یا وزارت وجود نه لري، خو د ځانمرګو برید کوونکو د روزنې کنډک وجود لري. نو دغسې یوه ډله ټپله چې هغه په رسمي ډول باندې په ډېر ویاړ باندې په یو هیواد کې د ځانمرګو برید کوونکو یا د انتحاریانو کنډک لري، هغه په د نړیوالو کنوینسیونونو یا د ماشومانو د حقونو د پاره څه ژمنتیا څه به ولري؟
د ماشومانو د ارواپوهنې متخصصه رنګیزه نور وه. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمی پراتک سره د برېښنا پرچاوي زیاته سوی. دوی له ازادي راډیو سره خبرې کوي ویلي له یوې خوا د ژمی پراتک سره د سون توکو بیې لوړې سوي، له بلې خوا په څلورویشتو ساعتونو کې څو محدود ساعته برېښنا لري. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم تفصیل
د ژمی پراتک سره د بیوزلو کورنیو مخ زیاتېدونکې ستونزې. اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا له پرچاوۍ شکایت کوي. له دوی یو شمېر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د برېښنا د پرچاوۍ تر څنګ په دې ورځو کې د کابل په بازارونو کې د سون توکو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکی فیصل وایي
دا خو ژمم راورسېده، نن سبا خو ژمم داسې هوا یخ دي او برق هم نشته. څوک هغه هم شپې 12 بجې راځي تر 4 بجې. ګاز قیمت، تیل قیمت، دا خو یو چراغ هم یو شی نشته چې کینو. او 4 ساعتو کې خالي د 4 ګنټې راځي، دا موږ ویده یو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی بشیر چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د حکومت کارکونکی دی وایي سره لدی چې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شوې خو بیلونه له پخوا هم ډیر راځي. بشیر ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د برق مسله چې دا ډېره جدي مسله ده، البته د پرچاوۍ مسله یې دارنګ د برق د پرچاوۍ تر څنګ د بیلونو لوړ بیې یا مثلا بیلونه زیات راځي، دغه برخه کې هم اکثره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. د یو خوانه د برق پرچاوي شي، د بلې خوانه د بیلونو لوړ قیمت په ډېره بیې باندې بیلم راشي، نو بیا خو واقعا هم خلک د ستونزو سره مخامخ کیږي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په پرچاویو کې کموالی راولي او د برېښنا بیلونه دي د هرې کورنۍ د لګښت پر بنسټ وویشي ترڅو خلک یې د ورکړې توان ولري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې په ازبکستان کې د ویفني ستونزې له امله به په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شي. ښاغلي میوندي د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د دې خبرې په کولو سره ویلي وو چې هیله لري دغه ستونزه ژر حل شي. د کابل ښاریانو لخوا د برېښنا د پرچاویانو د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې مطرح کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې به سږنی ژمی ډېر سوړ وي. په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي تر اوسه د ژمي لپاره سون توکي هم نه دي اخیستي او اندېښنه لري که د برېښنا پرچاویانې کمې نه شي دوی به دغه ژمی څنګه تیر کړي. افغانستان هغه هیواد دی چې د خپل اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش ادارې یا سیګر د حمل په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې افغانستان خپله د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په دې برخه کې په کلني ډول 220 میلیونه افغانۍ دغه هیوادونو ته ورکوي. خو له دې سره سره لا هم د افغانستان د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې او په خپل ځای پاتې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د لوی درستیز د کار دوره پای ته رسیدلې او د نوی لوی درستیز د ټاکلو پر سر خبرې کیږي. په پاکستان کې د لوی درستیز څوکۍ ډېر اهمیت لري او اکثره ګوندونه یې پر خپل سیاسي برخلیک اغیزمنه ګڼي. تفصیل له اسمت سروانه.
په داسې حال کې چې د پاکستان د لوی درستیز د کار د دورې وخت پوره شوی، د نوی لوی درستیز د ټاکلو پر سر د سیاستوالو ترمنځ ناندرې په زیاتېدو دي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هیواد ولسمشر عارف علوي ته خبرداري ورکړی چې د لوی درستیز په ټاکنه کې د ستونزې د پیښولو ناوړه عواقب د ده په غاړه وي. د پاکستان له قوانینو سره سم ولسمشر که څه هم اجرایي صلاحیت نه لري، تر ډیره یې دنده تشریفاتي ده، خو د لوی درستیز په شان چارواکي که څه هم د صدر اعظم له لوري نومول کیږي خو د ولسمشر توشه ته اړتیا لري. په پېښور کې مېش خبریال او د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد وایي ولسمشر عارف علوي د عمران خان ډېر پلوی دی او عمران خان غواړي چې لوی درستیز د ولسمشر په خوښه وټاکل شي.
په دې وجه هغه ته وزیر خارجه بلاول بټو زرداری دا ویلی دي چې د پوجو په ټول سرلخکر په ټاکلو کې د ګډبډونه کې ځکه جایی ته دا خطر محسوسیږي چې اسې نه دا د عمران خان د مرزه مطابق چې کوم ټاکنه ده نو په هغه کې یو کردار الوبوي. اسې خو د پاکستان د آئین مطابق وزیر اعظم با تجویز ورکوي او د وزیر اعظم په تجویز باندې د صدر چې کوم دی نو دی به بالکل پاغه عمل درآمد کوي. صدر ته بدی کې هیڅ قسمه اختیار نشته چې هغه پکې بدلونو کې او یا هغه پکې دغه تجویز مسترد کړي.
د پاکستان ولسمشر د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري، خو صدر اعظم شهباز شریف چې د پیپلز او څونورو ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې واک ته رسیدلی د مسلم لیگ نواز ګوند غړی دی. د عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند چې اوس په اپوزیسیون کې دی د بلاول بوټو ګواښ غندلی دی. له بلې خوا پیپلز ګوند پر خپل رسمي ټویټر پانه له صدر اعظم څخه د عمران خان د سلب اعتماد کېدو محل ته په اشاره کړل چې ولسمشر عارف علوي د عدم اعتماد رای د ورکول کېدو په وخت په غیر قانوني ډول هڅه وکړه چې ملي جرګه منحل کړي، نو هیله ده چې دا ور بیا ولسمشر علوي د کوم خند د پېښولو هڅه ونه کوي. بلاول بوټو د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل هیله لري چې دا ځل به ټولې چارې د قانون پر اساس ترسره شي او دا ولسمشر علوي ته وروستی فرصت دی او که بیا هم ستونزې پیښ کړي د هغه ناوړه عواقب به وویني.
له خبرونو ور اخوا
په داسل کې چې د طالبانو حکومت د ملي احصایې او معلومات اداره د 1,200,000 برېښنایي تذکرو د چاپ او د ویشت لړۍ د پیل خبر ورکوي. د برېښنایي تذکرو ځینې غوښتونکي د دغه بهیر له پڅوالي شکایت کوي. دوی وایي ډېر ځلې برېښنایي تذکرو ته اړتیا پیدا کیږي خو د اخیستو لپاره باید میاشتې میاشتې انتظار وکړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
سهیلا د کابل ښار اوسیدونکي نوموړي ازادي راډیو ته وایي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرې د اخیستلو لپاره لومړیکنه وکړه خو تر اوسه یې په اخیستلو نه ده بریالی شوی.
ما الکترونیکي تذکرې ته لیکنه کړې، اپلای مې ورکړې د ډېر وخت وروسته او کارونه یې لږ لږ مخکې لاړه، خو اوس ډېر وخت کې هیڅ کارونه یې بند شوي دي. الکترونیکي تذکرې ته ضرورت لرم په دې چې وظیفې ته زما پار ځای کې راته پکارېږي او دا یو ملي سند ده چې باید ځان سره ولرم، خو اوس کارونه یې نشته بند کړي دي.
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼې ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان هم ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرې د اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې وه خو لا هم په تمه دی او ترلاسه کړې نه ده.
موږ سوسو ځلې برقي تذکرو ته ولسوالۍ نه ننګ ولایت لاړ شوي و، هلته مو ثبتي نامونه ورته کړي، خو موږ ته د برقي تذکرو کارکوونکي چې دي موږ بېغورۍ له امله موږ نوم نه راوځي، موږ ته پام نه نیسي. ډېر وخت کېږي چې موږ ثبتي نام کړی دی، موږ تذکرې په خپل ټیم نه ملاوېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ملي احصایې او معلوماتو اداره د 1,200,000 برېښنایي تذکرو د چاپ خبر ورکوي او وایي ټاکل شوی چې تر یوې اونۍ پورې په کوریا کې هم 1,300,000 چاپ شوي برېښنایي تذکرې افغانستان ته راورسیږي. دغه اداره وایي چې کوریایي شرکت سره د 3,000,000 برېښنایي تذکرو د چاپ تړون شوی دی. د طالبان حکومت د ملي احصایې او معلوماتو ادارې ویان محمد حلیم رافی ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د برېښنایي تذکرو د ویش پڅ بهیر تاییدوي، خو وایي اوس چارې عادي شوي او د پلازمینې په ګډون خلک کولی شي په ټولو ولایتونو کې په یوه اونۍ کې برېښنایي تذکره ترلاسه کړي.
زموږ وړاندې د الکترونیکي تذکرو د چاپ پروسه یو څه ځنډنه شوله او دا پروسه مو ټکنه یې کړه. په کوم ونه درو ځکه دلته مو ولایتونه ورکړم، ځینې کسان چې مریضان یې درلودل دغه لپاره مو ولایت ورکړ او الکترونیکي تذکرې مو ورچاپولې. دا اوس په څلور دېرش ولایتونو کې پروسه ډېره عادي ده. هر څوک چې یو ورځ سفتي نوم وکړي په ما ورځ بایومیټریک اخیستل کېږي، یو هفته په جریان کې دوی ته تذکره ورچاپ کېږي.
د ښاغلي رافي په وینا په نویو برېښنایي تذکرو کې بدلونونه راغلي دي. نوموړي وویل چې په دې تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې، د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې ورزیات شوی دی. دغه شان په خبره یې د ولایت ترڅنګ د ولسوالۍ نوم هم ورزیات شوی دی. د برېښنایي تذکرو د اخیستو په چارو کې د ستونزو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست هم نږدې دوه میاشتې مخکې د پاسپورټونو د ویش چارې ودرولې او د ډېری غوښتونکو له شکایتونو سره سره بیا هم دغه بهیر نه دی پیل شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم یو بهرنی مسأله. لنوه میاشتو روسته په لومړي ځل کیف څخه خرسون شارته د ریل ګاډي تاګ را تاګ بیا پیل سو. خرسون چې څه کم یو اونۍ مخکې اوکراینیز ځواکونه بیرته ونیو، د فبروري په میاشت کې روسي پوځیانو نیولی و. د اوکراین په اړه بل خبر ده چې د برېټانیا نوی صدر اعظم ناببر کیف ته تللی او د دې هېواد ولسمشر ته یې د هوایي دفاع د وسلو ژمنه ورکړې ده. اسمت څاروانو نور تفصیل.
اوکراین بیرته نیول شار خرسون ته د ریل گاډی تګ راتګ پیل کړ او له دې سره هم مهاله اوکراینی پوځیان د دونباس په ختیځ کې د روسي ځواکونو له شدیدې جګړې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې روسي پوځیانو خپلې مورچې ټینګې کړې دي. له کیف څخه خرسون ته د ریل گاډی تګ چې د اوکراین د ریل لارو ملي ادارې اعلان وکړ، که څه هم کوچنی خو له سمبولیک نظره لویه بریا ګڼل کیږي. څکم یو ونی وروسته لدی چې خرسون له روسي ځواکونو بیرته ونیول شو، د اوکراین د ریل لارو ادارې د شرطه د ریل ګاډو تګ را تک پیل کړ. دا د سش کال د فبروري له څلور بشتمې وروسته د اوکراین لومړنۍ ریل ګاډی دی چې خرسون ته ځي. چارواکي وایي چې لدی ایستبه په منظم ډول خرسون ته ریل ګاډی تګ را تک کوي. لبل خو د بریتانیا صدر اعظم د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره د لیدو لپاره پرون شنبه په نااعلان شوی سفر کیف ته لاړ. ریشی سوناک په کیف کې اوکراین ته د وسلو نوې مرسته اعلان کړه. د ژمنه وکړه چې اوکراین ته به د درون یا بی پیلوټ الوتکو په شمول د هوایی دفاع وسایل ورکړي. روسي پوځیان د اوکراین پر ضد په جګړه کې له هوایی ځواک په تیره بیا بی پیلوټ الوتکو څخه ډیر کار اخلي او هڅه کوي چې د اوکراین د انرژي تاسیسات لمنځه یوسي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې بریتانیا به د 8 میلیون ډالر په ارزښت د هوایی دفاع وسایل اوکراین ته ورکړي. دا لکه چې ریشی سوناک د بریتانیا صدر اعظم غوړه شوی کیف ته لوبنای سفر دی او د دې شوډنې کوي چې سوناک د اوکراین په اړه د بریتانیا د مخکینی حکومت پالیسۍ ته دوام ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لمخي بریتانیا د روسي پوړاندې په جګړه کې د اوکراین یو مهم ملاتړ کوون کړي او تر اوسه پورې د اوکراین پوسټه د 2 میلیارډ او 800 میلیون ډالر پوځي مرسته ورکړې ده.
ازادي رادیو پر لندن څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندن څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
دول زرا اویا
پنځل زرا نوی
او ول زرا اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه هغه توان به ورکوي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمی بدلون لکبله د مزکی کوریته اړولې دي. نور لیسمت سروان.
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یو تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بیوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کیږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده، ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمیدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته لدی چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه، خبري اترې د ډیر شو دقیقو لپاره وځندول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رائے پر واخیستل شي متن ولوستل شي. دا پریکړه یو بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخوالې تاوان یا خساره بولي. دا د بیوزلو هیوادونو لپاره چې لدی خاطرې د پیسو غوښتنه کوله لوی برای دی. د اقلیمی بدلون لکبل چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی، په بیوزلو هیوادونو کې د سیلونو، وچکالیو، سختي ګرمۍ، لوږی او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمی چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د ډیر شو کلونو هلو ځلو نتیجه وبلله. د مالدیپ د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې پریکړې په اړه موبایل دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودې راهیسې په لټه کې وو. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سرجنې غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه و چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګنده سلانه وشوي. په 2014 کې د پاریس د اقلیمی موافقې پر اساس ټاکل شوې و چې هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 د هیوادونو شمنه وکړه چې د ګلتونی غازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په سلو کې 15 سلويش کموي، خو هیوادونو پر خپلو شمنو عمل ونه کاوه.